نه بجې شپې احمد شي بریم داسه جړړو د دې سات پخپرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. لمړی هم خبرونه. په پاکستان کې د راجستر شویو افغان کډوالو د اوسېدو موده د جون میاشتې تر دیرشمې تمدید شوه. دا پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ نن د مرکزي کابینې په غونډه کې وشوه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا په پاکستان کې 1,000,000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د پروسه شکل د احصایې له مخې په پاکستان کې د ټولو افغان کډوالو شمیر نږدې 3,000,000 ته رسیږي. د پاکستان حکومت پروسه شکل د اکتوبر په میاشت کې له خپلې خاورې دا غو افغانانو د ایستلو پریکړه اعلان کړه چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. دا لړۍ چې په ژمي کې لږ ورو شوې وه لا هم روانه ده. د طالبانو چارواکو تر سختو رښتونو وروسته د سیلابونو بهېدو له کبله د هرات بادغیس د لویې لارې د تړل کېدو خبر ورکړی دی. باختر خبري اژانس چې د طالبانو په واک کې دی دا خبر پرون ناوخته ورکړ. په همدې حال کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې نن جمعه او سبا شنبې، البته نن ورځ ختمه شوې ده، نو سبا شنبې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ورښتونو تالندې برېښنا او سیلابونو اټکل شوی دی. د دې ادارې په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به د باران اندازه له 50 تر 55 میلی مترو پورې وي. وړاندې ویل شوي چې په بیلابیلو سیمو کې د سختو بادونو د لګېدو اټکل هم شوی دی. د سوری په شمال کې د کوردانو په مشي چارواکو پرون خبر ورکړ چې سباندې 50 ښځې او ماشومان چې د داعش افراطي ډلې د کورنیو غړي وو د تاجکستان یو هیئت ته وسپارل څو بیرته د هغوی کورنیو ته ورته تسلیم کړای شي. په سوریه کې د کوردانو چارواکي وایي دغه 10 ښځې او 30 ماشومان چې ټول د تاجکستان د هغه هیئت ته وسپارل شول چې مشي د کویت لپاره د تاجکستان سفیر زبیدالله زبیدزاده کوي. کله چې د اسلامي دولت ډلې په 2014 کال کې د سوریا او عراق زیاتې برخې ونیولې او هلته خپل خلافت اعلان کړ، د تاجکستان په ګډون د یو شمېر هیوادونو ځینې وګړي له داعش سره د یوځای کېدو لپاره له خپلو کورنیو سره سوریې ته لاړل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره په پکن کې وکتل او له یو شمېر نورو چینایي لوړ پوړو چارواکو سره هم ولیدل. هغه د امریکا او چین ترمنځ د اختلافاتو د مسؤلانه تنظیم پر اهمیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې دواړه هیوادونه پر ځینو دوه اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په خپلو کې مخالفتونه لري. بلینکن د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي او د عمومي امنیت له وزیر وانګ شیاو هونګ سره تر کتنې وروسته د چین له ولسمشر شی جین پینګ سره وکتل. بلینکن د پوځي تماسونو، د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې او مصنوعي ځیرکتیا په ګډون د دوه اړخیزو همکاریو په باب د پرمختګونو یادونه کړې ده. د اوکراین د یو سلو څلوېښت سرتیرو مړي چې د جګړې پر مهال وژل شوي وو بیرته اوکراین ته ستانه کړای شول. په کیف کې د جګړې د بندیانو د درملنې د تنظیم ادارې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو له ډلې یو سلو شلې په دونسک سیمه کې وژل شوي او شل نورې د لوهانسک، سومي، زاپروژیا او خرسون کې د جګړې په ساحو کې وژل شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي د دغو سرتیرو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې په مرسته لیږدول شوي دي. د اپریل پر 12 هم د اوکراین 9 نوي سرتیري کیف ته انتقال شوي وو. روسیې ته بیا د دروشتو سرتیرو مړي لیږدول شوي وو. او سجی رادو په منځنۍ چپه دوله شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري. روسي ورشتون او سیلونو په افغانستان کې تر 300,000 ډیر کسان اخیسمن کړي.
په دې هله چې دا خلک زمونږه غووري دولتي ارګانونه یا مؤسسات هغه د زمونږه غووري او زمونږ لاسنیوي وي.
په دې خبرونه کې به یو شمېر کتونکو نظر د ثور د 2 منټې د کودتا په اړه در سره شریک کړو. نن د ثور 2 مده
وطن داسې قرباني په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې ځانونه کالو.
د خبرونه لوی برخه ازادي راډیو مجلې ته بیل شوې ده چې هم پکې د نثر نقد لرو هم د شعر نقد او شعرونه.
ببری دی پکای ورکړ دی بارخو شمو تورو تموسکوي د شنخار دی کلیزه ولایلو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د سر صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون یا IFRC وایي په افغانستان کې لږ مې وروسته یخې څپې لشتر لشه په 3 ولایتونو کې له 300,000 کسان اخیستمن کړي دي. دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې راغلي دغه شان زرګونه سروي له منځه تللي چې له عملی کورنۍ زیانمنې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرشوب لاوشتي او سلګونه کورونه ویجاړ شوي دي. کرهنې زمځکې هم ویجاړې شوي دي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او سیلابونو اټکل شوی، د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی ایف آر سی وای په افغانستان کې لژمې وروسته یخې څپې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې له 3 لکه ډېر کسان اغیزمن کړل. د دغه فدراسیون له لوري په یو راپور کې چې 13 ورځې خپور کړی راغلی، دغه شان زرګونه څاروي له منځه تللي چې لامل یې کورنۍ او د هغوی معیشت په پام وړ توګه زیانمن شوی دی. په راپور کې بدخشان، بادغیس، بلخ، فراه، فاریاب، غور، هرات، جوزجان، کندوز، نورستان، ننګرهار، سرپل، اروزګان او زابل هغه ولایتونه یاد شوي چې وروستیو ورښتونو تر نورو ډیر ځپلی دي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون ویلي، د روان کال د مارچ میاشتې پیښو د تیر 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې د سړې څپې یا تازه کړ چې لامل یې ګڼ کسان زیانمن شوي وو. راپور کې راغلی چې د وروستیو ورښتونو او د سړې څپې له امله په بیلابیلو ولایتونو کې 10 کسان ووژل شول. مخکې تر دې د وري په 9 پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جانان سایق هم رسنیو ته ویلي وو چې د وروستیو ورښتونو له امله لږ تر لږه 10 تنه مړه شوي او 45 نور ټپیان شوي، خو نوموړي د تازه شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون په راپور کې ختیځ نورستان تر نورو ډیر زیانمن شوی ولایت بلل شوی، ځکه د راپور په ټکو له وروستیو سیلابونو مخکې به کې د غره خویدنې په یوه پیښه کې 25 کسان ووژل شول، 40 کورونه ویجاړ شول او لږ تر لږه 350 کورنۍ بې ځایه شوې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوه اونیو کې د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورونه ویجاړه شول. یو شمیر زیانمن شوي کسان د مرستو غوښتنه کوي. د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار ایوبی ازادي راډیو ته وویل،
کروندې ځمکې د منځه وړل شوي دي او په ډېره اندازه باندې د مالونو اغم تخریب شوي دي. تقریبا لوی واړه د یو نیم سل پورې مالونه دا په طلب شوي دي او د خلکو کورونو آبادیان هم خرابې شوي دي، جماعتونه تخریب شوي دي، مکاتب او د معرف مدیریت کې هم بعضې اتاقونه دا د منځه تللي دي.
د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ اوسیدونکي اسلام الدین ازادي راډیو ته وویل،
نو تر اوسه هیڅ کوم دولتي ارګان او یا خیریه بنسټونو دغه خلکو موږ سره هیڅ کوم کومک او هغه لاسنیوی زموږ نه دی کړی. زموږ څاروي پکې تلف شول، حیوانات پکې له منځه لاړ، دیوالونه او تاقونه غم لیدلی دي، زراعتي ځمکې دغه سیستمونه ټول هغه شو له منځه لاړ. په دې هیله چې دغه خلک زموږ غږ واوري، دولتي ارګانونه یا موسسات هغه دغه زموږ غږ واوري او زموږ لاسنیوی وکړي.
د سره صلیب او سری میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون هم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په زیانمنو سیمو کې په ځانګړي ډول هغه چې اقلیمي لونونو او روسیو پیخو زپلی لا هم بشری مرستو ته ډیره اړتیا ده او خلک اوږدمهاله ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن جمعه او سبا شنبه د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې شړک کنده بارانونو، واوري او د زورورو سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دغه ادارې په خپل ایکس پانه لیکلي چې په ځینو سیمو کې به د باران کچه له 40 تر 55 ملی متر پورې وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
نن د ثور اومده په افغانستان کې د پوزي کودتا شپږ څلوېشتمه کلیزه. په دې کودتا کې د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان حکومت نسکوره کړ. یو شمیر معاصر افغان شنونکي او لیکوالان دا ورځ د افغانانو د بدبختۍ پیل بولي او وایي چې افغانان لا هم د 1950 کال د غویي میاشتې د 9 نېټې د کودتا له پایلو څخه رنځوړي. سنا کاکړ راپور لري.
شپږ کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د غویي میاشتې په 9 نېټه د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند د یوې پوځي کودتا په ترسره کولو د افغانستان لومړنی ولسمشر چې 5 کاله په واک کې و نسکور کړ. داود خان او د هغه د کورنۍ غړي او ساتونکي د دې کودتا په ترڅ کې د کابل په ولسمشري سیمانۍ کې چې اوس درک په نوم یادېږي ووژل شول هغه په 1252 کال کې د افغانستان له پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه څخه لوینی تویدو پرته د یوې کودتا له لارې سیاسي واک ترلاسه کړ. یو شمېر افغان شنونکي دا ورځ د افغان ولس د بدبختۍ پیلامه بولي. د سیاسي چارو پوه ویس نصری وایي چې د ایډیالوژي تحمیل او پر پخوانی شوروي اتحاد د افغانستان تکیه کول د خلک دیموکراتیک ګوند یو له موخو څخه و، او افغانان لا هم د 1252 کال د غویې د اومې کودتا له پایلو څخه رنځوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان هزمو زمان تا به امروز شاهد.
افغانستان له هغه وخت رئیس د جګړو جنایتونو او وژنو شاهد دی. لبد مرغه د پردیو لاسوهنه پر افغانستان د شوروي اتحاد تجاوز او لاغه ورسته د سړې جګړې شدت د میلیونونو هیوادوالو د کډوالۍ او له 2 میلیون څخه ډیرو خلکو د شهادت لامل شو.
د امنیتي چارو په وخت راڅخه ازادي راډیو ته وویل چې د کودتا په تیرو شپږ څلوېښت کلونو کې ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
د بهرني قوتونو او استخباراتو لپاره د مستقیم مداخلاتو دروازې خلاصې کړلې او افغانستان نیمه پېړۍ په جګړو او بدبختیو کې لاس او ګریوان شو.
احسان الله آریانزی چې یو له معاصرو افغان لیکوالو څخه دی هم ورته نظر لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
مناسب خپلو بې تجربو او ځوانو ملګرو وویشل، ټوله ملکي ادارې پوځیان ته وسپارله او وطن یې د داسې قربانۍ په درشل کې ودراوه چې تر اوسه یې زیانونه ګالو. د دې مشرانو د احساساتي چلندونو په بل پړاو کې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ چې وطن یې د وینو او باروتو په سمندر لاهو کړ.
په ورته وخت کې د افغانستان یو بل معاصر لیکوال عبدالوهاب وهاب وایي چې په افغانستان کې د غویې اومې کودتا ته د ورته پېښو د مخنیوي لپاره باید اصلاحات رامنځته ستشی. هغه ازادي راډیو ته وویل
تر ننه پورې ټولو چې په دې هغه کې برخه اخیستله دا پله په غاړه باندې وړي. هیله مند یم چې د آینده لپاره اصلاح شو او نور ځان ته اجازه ورنکو او نورو ته اجازه ورنکو چې د دې وطن او خلکو په سرنوشت باندې لوبي وکړي.
ویل کېږي کله چې وخت په خوانی شوروي اتحاد په ملاتړ د خلک دیموکراتیک ګوند لاسته ورغی، دغه خوځښت د پوځي مداخله لپاره یو پلمه شوه او په 1958 کال کې د پخواني شوروي اتحاد د سره پوځي رغل ته لاره پرانیستل شوه. د راپورونو له مخې دغه حکومت خپل زرګونه سیاسي مخالفین زندانی وژلي او بیا یې په ډله ییزو قبرونو کې ښخ کړي دي. خو ویل کېږي چې د مجاهدینو بریا هم د توقع وړ مثبت بدلون را نه وست او په هیواد کې د کورنیو جګړو د پیل لامل شو. مجاهدینو د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو او د کابل د حکومت پر وړاندې له 14 کلنې وسلوالې مبارزې وروسته د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او د 1991 کال د غویې په 8مه د حضرت صبغت الله مجددي په مشرۍ اسلامي حکومت جوړ کړ. د ځینو افغان کارپوهانو په اند حکومتونه باید د وخت د ترلاسه کولو د نظام د ټینګښت او د خلکو د غوښتنو په پام کې نیولو لپاره له قانوني لارو او ټاکنو کار واخلي. هغه څه چې افغانستان یې په دې لسیزو کې لږ شاهد و.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وړاندې د ازادۍ رادیو ادبی خبرونه ازادۍ رادیو ادبی مجله پروګرام لرو. خو اوس خبرونه لرو. یو دوه خبره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي ادارې یا اوچا د واکسین او وقایې په باب د پوهاوی زیاتولو لپاره د اتحاد غوښتنه کړې ده. دغه ادارې د خوندیتوب نړیوالې اونۍ په مناسبت پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د دوی هدف د افغانستان په هر کونج کې د خلکو خوندیتوب دی. اوچا لیکلي په ګډه کولای شو چې ولسونه د وقایې وړ ناروغیو په وړاندې خوندي کړو. اوچا په افغانستان کې د ګزن یا پولیو پر ختمېدو هم ټینګار کړی دی. هر کال د اپریل له 14مې د اپریل تر 10مې پورې د خوندیتوب نړیواله اونۍ د روغتیا نړیوال سازمان د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق او نورو ادارو لخوا په ګډه د دې لپاره لمانځل کیږي چې په نړۍ کې د وقایې او له ناروغیو د خوندیتوب لپاره د خلکو پوهاوی زیات شي. د اوکراین د دفاع د تماس ګروپ چې په رامشتاین فارمټ هم یادیږي نن په یو آنلاین غونډه کې اوکراینی ځواکونو ته د پوځي مرستو د رسولو پر چټکتیا خبري وکړي. دا خبره د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی کړې ده. د رامشتاین فارمټ چې مشه د امریکا متحده ایالاتونه کوي او د اوکراین شاوخوا 50 متحدان یې تر چتر لاندې راځي، کیف ته د لسکونه میلیارد ډالرو په ارزښت حیاتي پوځي مرستو د چمتو کولو دنده په غاړه لري. د اوکراین ولسمشر زیلنسکی په ایکس شبکې افغاني ټویټر کې لیکلي دوی دا غوښتنې پر حل هم خبري وکړي چې په تیرو شپږو میاشتو کې پیدا شوې دي. اوس په ایران ته مخ کړو. په ایران کې د اعدام په سزا د یو موترس سندرغاړي محکومولو داخلي او نړیوال عکس العملونه پارولې دي. د اصفهان د انقلاب محکمې تیر چهارشنبه تو ماچ صالحي چې په حکومت زر اعتراضونو کې د ګډون لکبله د بند مودتي روي پر ځمکه د